تی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په پنځم کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري چې دغه شپه زموږ غرمنی یو ساعته خبری خپرونه پیل شوه. په خبری راپورونو کې اوري چې د ولسی جرګې د دفاعي او کورنیو چارو کمیسیونونه وایي د امریکا لخوا د مالی مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیت ته ستر مالی زیانونه واړوي. د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاری په دې خبرونه کې نور راپورونه ورسته معرفي کیږي. په پیل کې له اکرام الله اکرام نه د دې سات مهم خبرونه اوري.
خبرونه نو سره ټکی د تورخم لار د هغه افغانانو پر مخ پرانستل شو چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې وو. په افغانستان کې د کورونا وایرس 13 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې او پاکستانی چارواکي وایي هغه 40,000 کسانې قرنطین کړي چې د مارچ 13 تر 12 د تبلیغیانو په اجتماع یا غونډه کې برخه اخیستې وه. هم بشپړ خبرونه. د تورخم لار د هغه افغانانو پر مخ پرانستل شو چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې وو. د تورخم، خاروال او په ننګرهار کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړي انجینر راحت ګل زیارمل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لار به تر 3 ورځو پورې خلاص وي او د ورځې به په اوسط ډول 1000 تنه افغانانو ته اجازه ورکول کېږي چې د غاړې ته راووړي.
د اوس لپاره د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو په اساس تر 3 ورځې به دا دروازه خلاصه وي او د ورځې به زر زر تنه مسافرین، یعنی چې ټول 3 زر تنه مسافرین کېږي، دا به تورخم ته راوړي.
خاغلی زیارمل دا هم وویل چې د ټولو راوختونکو کسانو لپاره په تورخم خارګوټي کې د قرنطین کمپ جوړ شوی او ټول مسافر بلا استثنا پکې له 14 تر 21 ورځو پورې قرنطین کېږي. پاکستان د مارچ په 14 تورخم او د غشان د مارچ په لومړی سپین بولدک چمن لار د افغانانو د تګ راتګ لپاره بند کړی چې لامل یې په دواړو سیمو کې زرګونه افغانان بې برخلیک او ایثار پاتې شول. په افغانستان کې د کورونا وایرس 13 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایند وحید الله معیار رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې وروستۍ مثبتې پیښې په هرات، کابل، نیمروز، کندوز، فاریاب او دایکندي کې ثبت شوې دي. د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د نویو پیښو په ثبتېدو سره په دې هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې 308 ته ورسېدې. بل خو د راپورونو په اساس په افغانستان کې په کورونا وایرس لومړنۍ اخته شوې ډاکټر هم مړ شوې. که څه هم د امنیت روغتیا وزارت لا تر اوسه رسمي په دې اړه څه نه دی ویلي، خو راپورونه وایي چې ډاکټر حنیف الله د فاميلي طب متخصص او په افغانستان کې د کورونا وایرس سره د مبارزې د ملي اتحاد غړی او چې د دغه ناروغي لامل مړ شوی. په دې سره په هیواد کې د دغه وایرس لامل د مړو شویو کسانو شمیر 8 تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د پرلپسې هڅو په لړ کې د مخابراتي شرکتونو انټرنیټي بیې راکمې شوې. دا خبر یاد وزارت 13 ورځې ناوخته د مخابراتي شرکتونو لاستازو سره تر ناستې وروسته اعلان کړ. د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر محمد فهیم هاشمی د مخابراتي شرکتونو لاستازو سره په ناسته کې د کورونا وایرس له امله په افغانستان او نړۍ کې روان وضعیت ته په اشاره سره ویلي چې خلک له هر وخت زیات اوس انټرنیټ کاروي او په کار ده چې بیې راټیټ شي. د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت د بیان لمخې د مخابراتي شرکتونو استازو ژمنه وکړه چې په خپلو پرچون انټرنیټ بایو کې به په منځنۍ کچا له 75% نیولې تر 80.5% تخفیف وړاندې کوي. د بیلګې په توګه که پخوا د نږدې 6 GB انټرنیټ بیه 600 افغانۍ وه، اوس شاوخوا 1400 افغانۍ ته راکمه شوې ده. خدا هم د سیمه نړۍ خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي هغه 40,000 کسانې قرنطین کړي چې د مارچ 13 تر 12 د تبلیغیانو په اجتماع کې برخه اخیستې وه. چارواکي وایي په 10,000 نورو هغو کسانو پسې ګرځي چې د کورونا وایرس له ګواښ سره سره په لاهور کې دې تبلیغي اجتماع ته ورغلي وو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار وایاند اجمل وزیر ویلي چې یو شمېر ماینه شویو کسانو کې د کورونا وایرس موجود دی. ښاغلي وزیر ویلي 2,000 کسان په لاهور، تر 8,000 تبلیغیان په سند او پاتې 15,300 نور په خیبر پختونخوا کې قرنطین شوی. په لاهور کې دغه تبلیغي اجتماع چې سمو د وړاندې جوړ شوی و، جوړونکو ویلي چې سباند 1,00,000 کسانو پکې برخه اخیستې و. چارواکو ویلي غواړي د دې مراسمو ګډونوال معاینه او قرنطین کړي. او ایتالیا او هسپانیا چې د کورونا له لاسه ډیر خلک پکې مړ شوي د مثبتو پیښو په شمیر کې دیو اندازه کموالی خبره کړې، خو امریکا بیا د یوې سختې اونۍ خبرداری ورکړې. په امریکا کې په کورونا وایرس اخته خلکو شمیر له 3,00,000 واوښتې او د مړو شمیر 9,600 ته پورته شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له بده بخته به د مړو شمیر لا پسې زیات شي. ایتالیا او هسپانیا چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له لاسه زیات خلک مړ شوي ویلي چې په دوه وروستیو ورځو کې مثبتې پیښې راکمې شوې دي. د دواړو هیوادونو کې 2,08,000 کسان کورونا نیولي، خو د مړو شمیر یې 23,000 واوښتی دی. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر د جان هاپنګز پوهنتون په اساس له 2,03,000 تنو ته رسېدلی او نږدې 80,000 تنه یې مړه کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیونه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:06 سوې. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ولسی جرګې د دفاعي او کورنیو چارو کمیسیونونه وایي د امریکا لخوا د مالی مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیت ته زیانونه واړوي.
دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله با حل اختلافات خود و رسیدن به یک اجماع ملی و یک وحدت ملی ما را در برابر عملکرد جامعه جهانی قرار نده.
بلخ د پاوز یو پخوانی جنرال له حکومتي مشران غواړي چې په خپلو کې روان سیاسي جنجالونه ختم کړي.
ختم زرز د دوه جمهوریتونو جوړ کړی دي. دیو ته ورسو چې په دې مملکت کې خلک اولو کورونا نه مړي، ځل جنگ مړي. د ریاست په شوکې باندې دا د قانون ته احترام نه لري، اصول ته احترام نه لري.
په خوست کې د خلکو پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه لګول شوي.
اې دې پر چې د مرز د شیو مخه نیول شوی وي، نو که په تاګ را تاګ محدودیتونه ولګول شي او په دې واسطه کولای شو چې مرز مخه نیولې وي او د وقایې یعنی ښه تدبیر یې بلل شي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د امریکا هوایی شرکتونو د نیویارک ښار او نیوجرسي هوایی ډګرونو ته په الوتنو کې کموالی اعلان کړی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې په یو بحث کې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه خبرې شوې دي. تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ولسي جرګې د دفاعي او کورنیو چارو کمیسیونونه وایي د امریکا لخوا د مالی مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیت ته زیانونه واړوي. د دغو کمیسیونونو غړي ټینګار کوي که سیاستوال خپل منځي سیاسي اختلافات حل نه کړي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ولسي خلک به یې ستونزې ګالي. ځینو نړیوالو رسنیو د څو امریکایي چارواکو او سناتورانو په حواله راپور ورکړی چې امریکا شي د افغان امنیتي ځواکونو له بودیجې $1,000,000,000 کم کړي. نور حال له فیروزی عزیز تخبرو.
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول قدمونه اوریدونکو ته. ورسته له هغه چې پرون رویټرز خبری آژانس یو شمېر امریکایي سناتورانو د مرستیالانو په حواله راپور ورکړ چې له افغانستان سره د امریکا لوري دی $1,000,000,000 مرستو کمولو ډیرای برخه به د دغه هیواد امنیتی بودجې وي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي او کورنیو چارو کمیسیونونه وایي د امریکا د مرستو کمښت به په مستقیمه توګه د افغانستان پر امنیت منفي اغیز وکړي. د دغه جرګې د کورنیو چارو کمیسیون مرستیال محمد عارف رحمانی نن ازادي رادیو ته وویل چې د امریکا د مرستو کمول به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر دندو ستره ضربه وي.
در صورتی که این بودجه واقعا کاسته شود،
دای وای کچیره دغه بودجه پر اختیار کم سی موږ به تر لاس یا 12 وروسته کله چې د طالبانو د تریاکو د ټولولو او فصل خلاصيږي له دغه ډلې سره په پراخ ډول جګړه کې ښکېلېږو چې موږ له زیاتې ځپنې سره مخسو. نو د دغه مرستو کمیدل به د افغانستان پر امنیتی برخه ډیره ستره ضربه وي. نو زموږ هیله ده چې امریکایي چارواکي او افغان سیاستوال په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله سره د ملي اجماع ویوالي لمخې خپل اختلافات حل او موږ د نړیوالو لغبرګونونو سره نمخ کوي. خغلی رحمانی وای همدا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د مالی منابعو له کمښت سره په جدي ډول مخ دي او د هیواد سیاستوال د دغو ستونزو د پراخېدو ته زمینه نه برابروي. له دې سره د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی ابرار الله مراد وایي چې د امریکا له لوري د مرستو کمول به نه یوازې پر امنیتي بلکې د هیواد پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند به هم منفي اغیز وکړي.
ودیر غریب خلک دا اوس زمونږ دا دا یو میلیون ډالر موږ ته بل پر زده د حکومت نه کم شي همدا سار ته زمونږ عسکر ته ډوډۍ نه رسېږي موټر رینجر هم تیل نه لري مشکلات او ستونزې پیدا کېږي خدا واقعا موږ دپاره دی ملت دپاره بلکې د نظام ستونزه ده
باید یادونه وکړم هڅه مو وکړه د افغان حکومت نظر هم په دې اړه ولرو خو حکومت په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه د افغانستان سره د امریکا د مرستو کمول مرستو نه د یو میلیارډ ډالر رو کمول اعلان وروسته له هغې وسو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغانستان ته د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د انتخاباتي پایلو له امله درامنځته سویو اختلافاتو د حل په هدف افغانستان ته راغلی و او له ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره تر لیدنې وروسته یې خبر ورکړ یا اعلان وکړ چې په روان کال کې به د هیواد له لوري افغان البته د دوی د هیواد له لوري به افغانستان ته یو میلیارډ ډالر مرسته کمه سي او د 2021 میلادي کال کې به هم د غمرستې په البته په ورته ډول مرستې برکمه سي بل سالي سي
ډېر مننه د فیروزي عزيزي پر راپور کې مو وردل چې د ولسی جرګې د دفاعي او کورونی چارو کمیسیونونه وایي د امریکا لخوا د مالی مرستو احتمالي کمول به د امنیت پر مسله تاثیرات وکړي د پوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي کچیر امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجی یو میلیارډ ډالر کم کړي دا به د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي ناوړه تاثیرات وکړي شغلی امرخیل فیروزی عزیزی ته په مرکه کې ویل چې له افغان سیاستوالو غوړي چې د هیواد د ګټو په خاطر له سیاسي لنجو تیر سي
موږ امنیتي دفاعي قوتونه لرو د دې خوراک ګوره د لباس ګوره د مرمۍ ګوره د مثلا روغانی او تمرکات شیان ته د ستو څو څنګه د پیسې په کار لري دا خوب نه دي بدبختی دا ده چې موږ دغه سیاستمدار چې ورته وګوري د سیاست مدارس د دوه جمهوریتونو جوړ کړي دي دی ته ورته وایي چې په دې مملکت کې خلک اولو کرونا نه مري بیا له جنګ مري بیا د تاسو په څوکۍ باندې دا وه د قانون ته احترام نه لري اصول ته احترام نه لري هیڅ څه نه لري فقط رایه وړه د خارجي پیسې د ما په جیب کې راواچوه زه اولادونه په مالوسو د نور مملکت کې ګوره کسوه یې مهمه نه ده یو خبر دویم خبره دا ده چې دغه وضعیت هو طبعا مخالفین استفاده کوي
امر خیل صاحب د تاسو غوښتنه څه ده د حکومت
د دوه سیاست ټول په دغه یو جمهوریت باندې راټول مشترک حکومت جوړ کړه چې هم د طالب په مقابل کې یو قوت واخیستي هم په خبرو کې د لاس بری پیدا کړه هم په جګړه کې لاس بری پیدا کړه په غیر د صورت باندې هماغه حالت یې چې بیا په پنځه اویا کلونو کې تکرار شوه چې یو وخت کولاب منډې ولې بل په پاکستان باندې منډې ولې ملت یې پریښی او په ځای باندې دوی ځانونه هلته ورسول دا حالت بیا په افغانستان کې تکرارېږي که دوی نه پوهېږي
امرخیل صاحب که تاسو راته ووایئ څه فکر کوئ دا اوس امریکا دا فشار راوستی ده او غواړي له خپلو مرستو نه یو میلیارد امریکایي ډالر کم کا دا به په افغان حکومت باندې خصوصا په دې دوه سیاستمدارانو باندې به فشار راوړي که نه
واضح خبره ده خلک باید فشار پرې راوړي او د دیموکراتیک بدبختی په دې کې ده چې دغه یو ګروپ نه ده توپک سالاران دا توپک سالاران فقط د سیدي چې دغه تناسب چې خپل جال ته طریقه د خپل جیب د کاڅو کوټه پیسې ورکړي چې دغه په نفقه کار وکړي دلته خو بدبختی تنه دي د دوه نه ده بدبختی خو د نورو راوړي ده دا توپک سالاران راوړي چې د مخکې ناری وړي انتخابات نه کې یو بیا ویل ما کټ حکومت به دې خاطر دوی اعتماد له امریکا نه په لاس نه دراوړي اعتماد اوس امریکا په دوی اعتماد نه لري وایي چې دا د دې خلک نه دي سره او سره دوستي او کوي سره دین اصلا اعتماد اوس په طالب باندې د نسبت دوی ته طالبان خپل وایي چې موږ د امریکا منافع ساتو
کچیرې افغان حکومت خصوصا ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی جوړ جوړای ونکا او د امریکا لوري دغه فشارونه عملی بڼه خپل کا یعنی په دې معنی چې هغه خپل مرستې لا نور هم کمی کی نو فکر کوي چې افغانستان به روسي هغه یا د افغانستان برخلیک به څنګه کیږي
یا افغانستان برخلیک داسې کیږي چې امنیتي دفاعي قوتونه تقسیمیږي وخت چې دوی سره تقسیم شوه دي په مابین کې جګړه پیدا شوه طالب راځي نه سي به کنه سره دی په اسانه
د پاوز پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل ویل کچیر امریکا د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو له بودیجی یو میلیارډ ډالر کم کړی دا به د افغانستان پر امنیتی وضعیت ناوړه تاثیرات وکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
دولس بجې او پنځلس دقیقې سوې له خان محمد سین نه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو
افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې 200,000 ټنه خوراکي توکي هیواد ته انتقال شوي دي. د ترانسپورت د وزارت ویان اشرف حقشناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د خوراکي او نورو اړینو توکو انتقال په عادي ډول روان دی او تیره اونۍ 92,000 ټنه مواد هیواد ته انتقال شوي چې له دې جملې 200,000 ټنه خوراکي مواد او نورې نفتي او ساختماني مواد دي. نوموړي وویل په دغه موادو کې 12,000 ټنه غنم، 9,000 ټنه اوړه، 238 ټنه غوړي دي چې د حیرتان، مزار شریف، آقینې او تورغونډۍ بندرونو له لارې انتقال شوي دي. همدارنګه په دغه محملو کې 28,000 ټنه تیل، 9,000 ټنه مایع ګاز او 4,000 ټنه نور مواد شامل دي. د ترانسپورت وزارت ډاډ ورکوي چې د خوراکي موادو رالیږ په عادي ډول روان دی. په فراه ولایت کې 10 ممیزخونې جوړې شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل په کلنی ډول هر ممیزخونه د 10 ټنو ممیزو د تولید وړتیا لري. نوموړي زیاته کړه چې یادې ممیزخونې د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې جوړې شوې دي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه ممیزخونې د 4,000,000 او 8,350,000 او 900 افغانیو په مجموعي لګښت جوړې شوې چې لګښت د کرنې او مالدارۍ وزارت للوري ورکړل شوی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي له دې سره په فراه ولایت کې د جوړ شوو ممیزخونو شمیر 6 ته ورسېد. دغه ممیزخونې د فراه په پشترود او خاک سفید ولسوالیو کې جوړې شوې چې له بڼوالو سره له اقتصادي پلوه ښه مرسته ګڼل کېږي.
او سم یو نړیواله مسأله تعقیبو. د امریکا هوایی شرکتونو د نیویارک ښار او نیوجرسی هوایی ډګرونو ته په الوتنو کې کموالی اعلان کړی دی. نیویارک ته په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د سرایت د مرکز په سترګه کتل کیږي. په همدې حال کې د امریکا حکومت وایي چې په روسیه کې د ډیره امریکایي وګړو د انتقال لپاره یې چارتر الوتنې تنظیم کړي دي. تفصیل له احمد تکل نوري.
د امریکا هوایی شرکتونو پرون د اپریل په 15 نیټه اعلان وکړ چې د نیویارک ښار، جی اف کینیډي او لاګاردیا هوایی ډګرونو او د چیرمن نیوجرسی ایالت هوایی ډګر ته به خپلې الوتنې له پنج شنبې ورځې وروسته یوازې 14 تراکمې کړي. د تیر کال په همدې میاشت کې دې دریو هوایی ډګرونو ته د ورځې 201 الوتنې کېدې. یونایټډ ایرلاین یوه ورځ مخکې اعلان کړی و چې د هوایي ډګرونو ته الوتنې د ورځې له 150 څخه 200 ته راکموي او جیټ بلو شرکت او سپیرټ ایرلاین هم د ډیرو الوتنو د ځنډولو خبر ورکړ. د امریکا هوایي شرکتونه په کورنیو او نړیوالو الوتنو کې د کمښت له کبله له مالي ستونزو سره لاس ګرېوان شوي دي او د کورونا وایرس د سرایت پر مهال یې له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. نیویارک ته چې د امریکا تجارتي زړه او تر ټولو لوی ښار دی، اوس په امریکا کې د کورونا وایرس د سرایت د مرکز په سترګه کتل کیږي. پرون د ورځې تر پایه دې ایالت د کورونا وایرس نږدې 1,23,000 مثبتې پیښې درلودې او په دې ناروغۍ 4,116 کسان مړه شوي دي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی چې نیویارک ښار او څیر مسیمو ته د له ضروري حالاتو پرته سفر نه کوي. په همدې حال کې د امریکا حکومت وایي چې په روسیا کې د ډیره امریکایي وګړو د انتقال لپاره ځانګړې یا چارتر الوتنې تنظیم کړي دي. په مسکو کې د امریکا د سفارت ویاندې ریبیکا روز پرون د اپریل په 15 نیټه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا الوتنې د پنجشنبې ورځې لپاره پلان شوي دي او که ځای وي هغه کسان هم په کې تلای شي چې په متحدو ایالاتو کې د دایمي استوګنې اسناد ولري. ویاندی ویلی دی چې د الوتنې به د لندن په ترانزیت کې توقف وکړي او د امریکا له شپږو ایالتونو څخه یوه ته به خلک رسوي. سفارت امریکایانو ته ویلی دی چې امریکا ته د ستنېدو لپاره باید نوملیکنه وکړي او ټکټ به پخپله اخلي. سفارت همدارس خبرداری ورکړی چې د ټکټونو بیه به د عادي الوتنو په پرتله ډېره زیاته وي. په نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په بېلابېلو هیوادونو کې 10,000 خلک د الوتنو د ځنډېدو له کبله ایسار پاتې دي. متحدو ایالاتو او د نړۍ ډېرو هیوادونو د خپلو وګړو د انتقال لپاره الوتنې تنظیم کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د غرمې 12:40 سوې. اوس به فیروزه عزیزي راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو او خبرونه څه خپره کړي.
ویسا ورځپاڼې لیکلي د روان سیاسي وضعیت په تړاو څو ټکي د پام وړ دي. لومړی دا چې ادوار غنی او عبدالله یو هم تر اوسه له خپلو دریځونو یو انچ هم نه دي پشه سوي. محمد اشرف غنی ځان بریالی ولسمشر بولي او د دوه سره حکومت جوړولو ته چمتونه دی. برعکس عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې نه مني. هغه د شریک حکومت صدر اعظمي او په کابینه کې لویه برخه غواړي. په سلمقله کې راغلي د پخواني ولسمشر په شمول سیاسي څېرې چې منځګړیتوب کوي هغوی دواړو لورو ته عذرونه کوي او غواړي د اخلاقي ارزښتونو پر بنسټ دواړه لوري تنازل ته راولي، خو تر اوسه اختلافات نه دي حل سوي او په باور یې له بلې خوا بیا د امریکا او نړیوالې ټولنې رول ډېر مرموز دی، نه پکې لوری او نه پکې لازم فشار او جدیت ښکاري. هشت صبح رسپانه ورسته یو ګمارن ته پیشاره لیکلی لروان حالاتو داسې ښکاری چې ولسمشر غنی حاضر نه دی چې عبدالله ته امتیاز ورکړي او بلې خوا د عبدالله عبدالله په دریځ کې هم هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او په صدارتي نظام ټینګار کوي، خو ولسمشر غنی صدارتي نظام د قانون خلاف بولي. د سرمقالې په باور ارګ له رامسته سویو فشارونو سره سره غواړي خپله کابینه بشپړه کړي او په همدې ترڅ کې غواړي هغه سیاسي څېرې هم کابینې او نورو مهمو څوکیو ته معرفي کړي چې له بېلابېلو ډلو دي څو د انتقاد ځای پاتې نسي. ملي آرمان ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوي او د حج اوقافو وزارت لارښوونو په عملي کېدو ټینګار کړی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د هرې ورځې په تیرېدو سره هیواد کې د کرونا ویروس پیښې مخ په ډېرېدو دي او خلک یې اندېښمن کړي دي. په سرمقاله کې راغلي د دغه وژونکي ویروس د مخنیوي یوه لار قرنټین یا په کور کې پاتې کېدل دي چې له دې ویروس څخه مو وژغوري. سرمقاله کې د جمعې لمونځونو ته اشاره سوي چې په خبره یې د ډېرو علماو له لوري منسوي او حج اوقاف وزارت هم پرون د فتوا په خپرولو سره وویل چې لمونځ کوونکي دې په کورونو کې لمونځ وکړي او لملا امامونو یې غوښتل چې د اذان پر مهال له خلکو وغواړي چې جماعت ته له راتلو ډډه وکړي. سرمقاله کې راغلي دغه فتوا په اوسني وخت کې یو نیک اقدام دی، د ستاینې وړ ده او لمونځ کوونکي باید دا ټکي په جدي توګه عملي کړي.
د ترخم لار د هغو افغانانو پر مخ پرانیستل سو چې په دغه لارې د تړل کېدو له امله د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې وو. د ترخم شاروال او په ننګرهار کې د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې د کمیټې غړي انجینیر راحت ګل زیارمل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه لار به تر درې ورځو خلاص وي. له نوموړي سره اکرام الله اکرام راکا کړی او په سر کې د ترخم دروازې د خلاصېدو په اړه پوښتنه ورڅخه کړی.
ترخم لار پرانستل شو، لمړنی مسافرین راوختل چې د لمړنی جوپی د سکرینینګ نو وروسته د قرنټین کم ته ولګول شو.
دا دروازه تر څو ورځو پورې بم دغه سي خلاص پاتې وي.
اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو په اساس تر درې ورځو به دا دروازه خلاص وي او د ورځې به زر زر تنه مسافرین، یعنی چې ټول درې زر تنه مسافرین کېږي، دا به ترخم ته راوړي.
په دغه راتلونکو افغان مسافرو کې به د کورونا مثبتې پیښې موجودې وي، داسې کوم اټکل شته فکر کېږي؟
د اوس لپاره خو چې ټول مسافرین راوړي دوی ته موږ د شک په سترګه ګورو. د حکومت پالیسي همدا ده، ځکه خو دوی ټول قرنټین کېږي. دا چې د کورونا وایرس علائم په 14 ورځو کې را څرګندېږي، نو د 14 ورځو لپاره دوی قرنټین کېږي. ممکن په 14 ورځو کې که په چا کې اراض علائم وي هغه به راښکاره شي او هغه به د تداوی لاندې ونیول شي. چې دلته شکمن وپېژندل شي هغه د معاینې په خاطر د جلال آباد د تجرید واډ ته واستول شي. حتما په خیبر پښتونخوا کې، په بلوچستان کې، د پاکستان په پنجاب او سند ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې موجودې دي. دغه افغانان چې راوړي په دوی کې به ضرور ککړ کسان وي په دغه وایرس باندې، داسې موږ نشو ویلی چې په دوی کې به نه وي.
او بله مسله د قرنټین یادونه تاسو وکړه، یو اندېښنه دا موجوده ده چې په قرنټین کې خلک وایي چې روغ او ناروغ کسان ټول یو ځای قرنټین کېږي. دغه مسله کله کله تشریح کوي چې دا بیلابیل قرنټین کېږي کنه ټول په یو ډول په خیمو کې یو بل سره یو ځای چول کېږي.
ټول مسافرینو د سکرین کولو نه وروسته هغه مسافرین چې هغوی کې د کورونا اراض او علائم موجود وي یا د سکرین په مهال د طبي هغه معلومه درجه تبه لري، دوی د جلال آباد تجرید واډ ته استول کېږي. دوی مستقیمن روغتون ته لیږدول کېږي. دوی دلته په ترخم کې نه قرنټین کېږي. او دویمه درجه کې هغه ناروغان چې د تداوی لپاره تللي، مثلا د ګردو ناروغ شو، د معدې ناروغ شو، دوی ته نور داخله ناروغان یا جراحي ناروغان د عملیاتونو لپاره تللي، دغه ناروغانو لپاره دلته موږ په ترخم کې د کلینیک وارد درو دا د کلینیک وارد ته لګل کیږي ځکه چې د ناروغان ته څلور ساعته طبي خدمات باید هر شیبه مهیا وي.
د ترخم مشروال او پننګرهار کې د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې د کمیټې غړی انجنیر راحت ګل زیارمل وو ومردل چې د ترخم لار د هغو افغانانو پر مخ پرانیستل سو چې د دې لارې د تړل کېدو له کبله د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې وو. بلخوا د سپین بولدک او چمن لار هم د څو ورځو پر مخ پرانیستل سوې ده. صادق رښتینی له کندهار سره په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، د دې لارې د پرانیستل کېدو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې پرانیستل سوې ده او خلک را روان دي.
سایه صاحب تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه. بلې، د کندهار سپین بولدک او چمن ترمنځ لار نن سهار 2 بجې د هغه غاړې د مسافر پر مخ پرانیستل سوې ده او د مسافر د راتګ بهیر اوس هم روان دی او مسلګونه کسان چې ډېر شمېر ناروغان دي او د هغوی پیوازان دي د پولې را اوړي. البته لکه تاسو چې یادونه وکړه، دغه کسان د تېرو څو اونیو راهیسې د پولې هغه غاړې بند پاتې وه. یادونه باید وکړو چې دغه لار یو طرف خلاص سوې ده او له دې خوا چا ته اجازه نشته چې هغه غاړې ته واوړي. ما سهار د کندهار بولدا کې د پولیسو د کمیساری له مسول سره خبرې وکړې. هغه ویل چې د مسافرو د راتګ دغه بهیر به البته یو طرفه بهیر به د درو ورځو لپاره روان وي. بل مسله بلې سالې سره
بل رښتینی صاحب، یو موضوع دا ده چې هغه کسان چې د ترخم دروازې څخه اوړي په ننګرهار کې د دوو څخه تر درو اونیو پورې قرنطین وي په دې خاطر چې په کورونا وره سخت نه وي. په سپین بولدک کې دا موضوع څنګه ده؟
سالی صاحب، دغه کسانو لپاره چې د چمن څخه سپین بولدک ته راځي د تشخیص او قرنطین لپاره د ترخم په ډول امکانات نشته. البته یوازې دومره تدابیر شته چې مشکوک کسان چې هغه تازه تبه ولري هغه د عامې روغتیا ریاست د موظف ټیم لخوا په نښه کیږي او بیا د دوی په مرسته کندهار ښار ته انتقالیږي.
ډېره مننه د صادق رښتینی په راپور کې. مو واوریدل چې د ترخم دروازې د پرانیستل کېدو په څیر د سپین بولدک او چمن لار هم د مسافرو پر مخ پرانیستل سوې ده او چارواکي تمه لري چې په روانو دریو ورځو کې په زرګونو افغانان چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې بند پاتې دي افغانستان ته واوړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره خوست سره د ګاونډیو ولایتونو نشلوونکي لارې د درویو اونیو لپاره تړل سوي دي. نجیب لالو خیل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د یکشنبه ورځې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر له نور ولایتونو سره د خوست نخلوونکي لارې د درویو اونیو لپاره وتړل شوې او په تاګ راتګ بندیز ولګول شو. چارواکو د دې ورځې نا وخته د ستخیر په پلسیمه کې چې خوست او پکتیا سره نخلوي ول د اوس لپاره په دیلارو یوازې پوزیان، عاجل ناروغان او د خوراکي توکو ګاډي د تګ راتګ اجازه لري. خوست والی محمد حلیم فدایی په یاد سیمه کې آزادې رادیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د ځان او کورنۍ د روغتیا ساتنې لپاره د ولایتي ادارې لخوا د نیول شویو تدابیرو په پلي کېدو کې مرسته وکړي.
که وایروس مخنیوی وشو او دی عام روغتیا سره په تفاهم د دې اجازه ورکوله چې محدودیتونه اوچت کو نو چتوبې که حالات داسې چې سختیږي دا به نور هم شدت پیدا ولس نظمه اله داده چې دغه لارښوونې عملی کړي.
د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سید انور چې په ستخیرو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره لنیول شوی روغتیایي تدابیر وکټنه کوله ویل یوې او بلې سیمې ته د تګ راتګ په مخنیوي سره تر ډیره د دې مرض مخه نیول کېدلی شي.
د دې لپاره چې د مرض د شیو مخه نیول شوی وي نو که په تګ راتګ محدودیتونه ولګول شي په دې واسطه کولای شو چې مرض مخه نیولې وي او د وقایې یعنی ښه تدبیر یې بللی شو. لکه تاسو دلته چې وینئ د سکرینینګ ټیمونه په هر ځای کې شته. څوک چې خوست ته ننوځي د دې مرض لپاره هغه ابتدایي سکرینینګ کوي.
خوست سره د نورو ولایتونو په نخلوونکو لارو کې ځینې روغتیایي ټیمونه توظیف شوي دي. که څه هم تر اوسه په خوست کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې نه دي موجودې، خو د خوست په ګاونډ پکتیا کې 15 او پکتیکا کې بیا د کورونا وایرس یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز لای کراملا اکرام څخه خبرو.